السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجه شوې زه صفي ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم وړاندې د ازادي رادیو مجله خبرو خو ترغه مخکې په څو دقیقو کې راپورونه خبرونه لرو تر هر څه مخکې خبرونه واوري د مهم خبرونو سرټکی په جګړو کې د ملکانو د خوندیتوب د نړیوالې ونې په دوام د افغانستان د ملکانو په خوندیتوب باندې ټینګار وشو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله په افغانستان به په نړۍ کې منځوي نه شي. او د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ ځوروي او ګواښي چې د دغه هیواد د سپای بازاران انقلابي ځواک ویشتی وه. پوره خبرونه په جګړو کې د ملکانو د خوندیتوب د نړیوالې ونې په دوام د افغانستان د ملکانو په خوندیتوب باندې ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پایله د هغو ملکانو د خوندیتوب لپاره څو واره غونډې او کمپاینونه جوړ شوي چې د جګړو په سیمو کې اوسي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی عادل راس په دې اړه په یو جوړ شوي بحث کې پرون د افغانستان په مسله باندې وغږېده او وی ویل چې د ملکانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي. اغلی راز د افغان حکومت لخوا په دې برخه کې د ځینو کارونو یادونه هم کړې ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو کې ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله رسیږي او ورسره د جبري بې ځایه کېدو او کډوالۍ کړکیچونه هم زغمي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نه شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمیر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه.
خوای په ملي په عزت او احترام مبره راغلي او په خیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا ته نه ځي. افغانستان به انزوا نه میره. فصل نو مناسبت منطقه وجودی
لا افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د میل لومړی یعنی لڅکم یوې میاشت راهیسې پیل شوی او د سپتمبر تر یولسمې به بشپړ شي. د جرمني د نړیوالې پراختیا اداره جی ټي زیت غواړي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د جرمني د خبري اژانس ډی پی ای د راپور له مخې د دې ادارې یو ویندوی ویلي چې جی ټي زیت په سختو شرایطو کې هم په افغانستان کې فعالیت کولی شي. په افغانستان کې د جرمني له جی ټي زیت ادارې سره نږدې زر تنه کارکونکي کار کوي. دا اداره د جرمني د حکومت پاستازولې انکشافي پروژې اجرا کوي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. دغه وزارت ویان طارق آریان په خپل ټوټر باندې په یو بیان سره لیکلی دي چې د تخار په چاهاب ولسوالۍ او صفکان ګزارې زنه لابدشت او کریم د تیلو ټانک سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ بیګا نښتې شوې دي. د ښاغلي آریان په خبره دیرش وسلوال طالبان په دې نښتو کې وژل شوي او شل نور ټپیان دي. اخواده منلی چې په دې دفاعي حملو کې څلور افغان امنیتي سرتیری هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې ادعا په اړه باندې څه نه دي ویلي. په سیمه کې خپلواکو سرچینو هم د طالبانو د دې مرګ ژوبلې په ارتباط څه تبصره نه ده کړې. د کونړ د والی د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شول. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل
سرک د غاړې بم د مونږ په موټریز کاروان باندې انفجار وکړ چې دوه نفره چې یو سکرتر دی ما وو او یو هم محافظ دا زخمیان دي. الحمدلله د مونږ خواته خیریت ده.
دا پیښه تیر مازیګر د ننګرهار ولایت په شاه برهان سیمه کې هغه مهال وشوه چې د کونړ والي له جلال آباد اسادآباد ته روان و. تر دې څو ساعته مخکې پرون سهار د ننګرهار د کامی ولسوال د موټر مخته چاودنه وشوه چې درې تنه پکې ژوبل شول. د دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ ځوروي او ګواښي چې غړي یې د دغه هیواد د سپایي پاسداران انقلاب ځواک ویشتی وه. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ وایي د ایران سپای پاسداران بیل دی چې ورسره حساب وشي یو سلو شپږ اویا تنه ووژل او اوس د ایران بېرحمه امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. دا خبرې د هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د مرستیال رئیس مایکل پیج په حواله پرون په اعلامیه کې راوړل شوي دي. د 2020 کال په جنوري کې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهون ویشتې ده. د الوتکې اکثره سپرلۍ ایرانیان، کاناډایان او ترلاسو ډېر افغانان وو. د ایران حکومت د هر وژل شوي کس کورنۍ ته $150,000 تاوان منلی، خو ګڼو کورنۍ د پیسو له اخیستلو انکار کړی دی. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لورې د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کال پایه پورې د جعلي کاروونکو 1.5 شبکې پیژندلي او بندې کړي دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهره تیرېستونکي معلومات خپرول او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعال شوي. او امازن کمپنی وایي د هالیوډ ایم جی ایم یا مترو ګولډن مایر سټوډیو په څه باندې $8 میلیارد اخلي. مترو یا ایم جی ایم د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهم استودیو ده. په دې استودیو کې د جیمز باند د سینمایي فلمونو په ګډون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر فلمونه جوړ شوي دي. امازون تمه لري چې دا که دا استودیو واخیسته د نتفلکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. مترو ګولډن مایر استودیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه او په پام کې ده چې امازون یې په $8,450,000,000 ونیسي. ازادي رادیو ته غوښتست خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شوي سره مرستې وکړي. دا اداره وایي له نړیوالو څخه یې د سږ کال لپاره د $1,350,000 مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو پیسو یوازې په 34% ورکړل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د غره پورته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنری یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. شغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا کې ته به نن غرمه ډوډۍ درلود دغه دغه کلمه دی د نن غرمه ډوډۍ په ولاړه د بازار سره سړی ما واسه وی بلاړي ډوډۍ په ترغه کې مان چې په واسه په چا کې کول دي زه به ورولم چې درلود به هیڅ ما مخ په غره راولم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شوي خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي
ډیره بې ځایه شوي شکایت لري چې موږ ته باید عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري، خو متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډیر کم کسان سروې کیږي، نو په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوچ دی کاری هغه اجازه نه ورکوي. نو بنا موږ او د بې ځایه شوي خواهش هم ده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد سلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی سکه دوی اوس ضرورت لري شي د یو جوړه کالی سره د خپل د کورو څخه راوتل دي ټول شان پات دي. نو دوی هسته خوراک د شپې نه لري.
زین نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزاد کړي او امنیتي ورته راولي چې خپلو مینو ته بیرته لاړ شي.
بس یزمر ځایونه جنگ را خلاص کی مر به خست لسوی تا وارد ل ټپور ټکوری
نو جنگ
را ځای از مر ځای دی آزاد کی نی مر مرسته غواړو تر مرسته تیری تا وارد ل برای ما تر ساره پر خو نه دی کړی پر دې مؤمنانو بد چا چا وولې دی بیا به می راپورټ کی بیا به پر دې مؤمنانو چا چا وولې دی بیا به می راپورټ کی بس مر دغه ژوند په خدای چې استړي یادی متر دغه یا سم دم دغه ژوند خلاص کی یادی از مر منځکی را الهی
د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وای چې یو شمیر بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږې اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختې جګړې سبب شوي چې له 11,000 تر 14,000 تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپل مینو پرشودو تاړ شوې دي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ برستیال شاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله دې کمشنرۍ له څه باندې یو له کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ باسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د اهلی تشیع عالمانو شورا له حکومت غواړي چې د هزاره قوم او د شیعه مذهب پیروانو امنیت خوندي کړي. د دې شورا مسؤلانو په کابل کې یوې خبری غونډې ته پر خبرو کې سید شهدا خونزي باندې برید د نسل وژنې په معنا وباله. اخوا جمهوری ریاست وایي حکومت د کابل د لویدیځ سیمې د امنیت د خوندیتوب په هدف ځانګړی پلان لري. د اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په کابل کې پر سید شهدا خوانزي لبري دروسته د اهل تشیع عالمانو شورا د دې ډول بریدونو په اړه اندېښ نه خي. د دې شورا غړیو د پنځم پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تر هغه وروډل روسیو کلونو کې پر هزاره قوم چې د یو بل مذهب پیروان دي تر برید لاندې راوستي. د دې شورا غړي پر سید شهدا خوانزي ورستي برید ته په اشاره دا ډول بریدونه نسل وژنه بولي. د اهل تشیع عالمانو شورا ویان محمد فیاض ارزګانی وایي تر هغه وروډل ډیر وخت اهل تشیع په ملکی ځایونو کې پنخه کړي.
په غیر پوځي ځایونو یعنی مذهبي فرهنګي او علمي مرکزونو کې چې د اهل تشیع اړوند دي ځانمرګ وسلوال بریدونه کړي، کوم چې د هزاره او اهل تشیع سیستماتیکه نسل وژنه ده.
خاله روزګانه د کابل په دهمه ځنګ تابعان فرهنګي مرکز کوثر کورس او سید شهدا لیسی ته اشاره کوي چیرې چې ډېرې قربانیان هزارو. د شورا د یو پریکړلیک په خبرې دوه حکومت وغوښتل چې د کابل په لویدیس کې د دې ډول بریدونو د دوام مخه ونیسي. دا په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر سید شهدا لیسی لبرید وروسته خپل دویم مرستیال ته دنده وسپارله چې په دوه ونیو کې د کابل د لویدیس له اوسیدونکو سره په مشوره د خلکو د امنیت لپاره یو طرحه جوړه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو د جمهوری ریاست د دویم رسیال د دفتر له قوله لیکلي دا طرح بشپړه شوې خو ډېر جزئیات نه دي روښانه شوي. دغه شان جمهوری ریاست وایي حکومت د کابل د لویدیز د امنیتي خوندیتوب لپاره کلکه اراده لري. د جمهوری ریاست د ویان رسیال محمد امیری ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان شخص رئیس
افغان حکومت او خپل جمهور رئیس قوي اراده لري څو د کابل په لویدیز کې د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره یو طرح عملی او بیړني کارونه وشي.
پر سید شهدا لیسی د موټر بم بریده او پسې د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو د چاودنې لقبل د رسمي شمیرو لمخې له 500 زیات کسان ووژل شول او لسره زیات نور ټپیان شول. خو ځینې سرچینو او رسنیو د وژل شوی یو شمیر 15 اتیا او د ټپیانو یو سل وڅ سال ویختنه خوده لید. دا بریده چې ډیری قربانیان ملکیان او په ځانګړي ډول د خونځیز د کوونکو په کور دننه او نړیواله کچه له سخت او تون خبرګون سره مخ شو. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او هر ورځ د بمی چاودنو وسلوالو نخوتو او هوایي حملو له کبله ملکیانو ته امر ژوبلا وړي. بغلان، لغمان او غزنی هغه ولایتونه دي چې په وروستیو څو ورځو کې پکې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او د ملکی مرګ ژوبلې زیاتېدو پکې اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هرکلی وکړ. د شورا د ایران د سکل د ولسمشری د انتخاب